ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه ده. نن د یک شنبه ایتوار ورځ ده، کال 2018 د اکتوبر د میاشتې وړمبۍ نیټه ده. په پاکستان کې دا مهال د شپې 10 بجې دی، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه سوې ده. خبرونه وړاندې کوونکی زیم کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست ویو. یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو لپاره په مهمو موضوعګانو تفصیلی راپورونه لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې مهمو موضوعګانو سرټکی.
د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل کتل کړی دی. صدارتي ماڼۍ وایي په دغه ملاقات کې په سیمه ییز امنیت و اړخیزه اړیکو او د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې خبرې شوې.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د یوې احتجاجي غونډې په وخت ویلي تر څو مرکزي حکومت د اف سي آر د ختمون سره سره د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنه پوره نه کړي نو احتجاج ته به دوام ورکوي.
او په پاکستان کې نن د سخت امنیت لاندې د شیعه مسلمانانو د عاشورې مراسم سرته رسیدلي دي. په زیاتره خارونو کې امنیتي ګامونه هم سخت وو او د موبایل فون سرویس بند کړل شوی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو موږ سره ملګری اوسئ. یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو لپاره دا او د دې سره یو شمیر نور مهمو موضوعګانو باندې تفصیلات لرو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زو پر اولنی رپورت اړخته او د کابل نتاوس رپورت وړاندې کوو. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان پایتخت کابل په سفر باندې او هلته د افغان صدر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. د افغانستان صدارتي ماڼۍ یا ارګ په یو بیان کې ویلي دي دواړه اړخو خپل ترمنځ اړیکو ترکرې پر ضد جنگ او په سیمه ییز امنیت باندې خبرې اترې کړې دي. صدر اشرف غنی ویلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مناسبې فضا او اعتماد بیا پر ځای کولو لپاره باید عملی ګامونه پورته کړل شي. نور حال په د وایس اف امریکا آشنا ریډیو ټلویزیون خبریال رحیم ګل سروان راکوي.
د ولسمشر مانی وایي چې ولسمشر غنی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ویلي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې فضا تغییر کړي او نور به موجود نه لري. ولسمشر غنی باجوا ته دا هم ویلي چې افغانستان او پاکستان د لدی موقع ګټه پورته کړي. د پاکستان د پوز دوی درستیز جنرال قمر باجوا نن پلازمینه کابل ته ورسید. پارک یې افغان ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي دواړو لورو په دواړو خیزو مناسباتو د ترهګرۍ په ضد جګړه، سوله او حتی په سوداګرۍ او ترانزیټ هم خبرې کړې دي.
ولسمشر غنی تاکید وکړ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې فضا تغیر کړی، ابهام له منځه تللی. موږ باید د تیر بندیوان ونه وسو او کومه تاریخي موقع چې سیمه ته منځ راغلی له دغې موقع دواړه هیوادونه باید اعظمي ګټه پورته کړي.
جنرال باجوا د پاکستان نه د یو پلاوی په مشرۍ راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د پاکستان لوی درسي صدا پیغام لري چې د ترهګرو له ملاتړ د لاس واخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي پاکستان دی افغانستان سره دوستی وکړي.
آمدن شو
راتګي هلته ګټور دي چې هر اجمنه چې دوی کوي په هغه وفا وکړي.
سیاسي شنون کوي فیض محمد زران افغان مشرانو ته د نیوکې ګوته نیسي چې ولې د پاکستان د ملکی حکومت او سیاسي ګوندونو په ځای د پاکستان له پوز سره مخامخ خبري کوي. باور دا دی چې د پاکستان سیاسي ګوندونه دی په پوز او آی اس آی فشار وارد کړي چې په افغانستان کې لاسوهنو لاس واخلي.
د باجوا راتګ افغانستان ته د باجوا لپاره کېدای شي یو سیاسي او په سیمه ییز سیاست کې یو برلاسي دی، غل لپاره یو ګټي په دې معنی چې هغه به نړیوالو ته وښيي چې دا د کابل ته لاړم او د کابل حکومت سره مې خبرې وکړې او د کابل په ستونزو کې زه غواړم مسیر غندرول ولبوم. خو د افغانانو لپاره دا یو دورنګ منافقانه سیاست ته په هیڅ صورت باندې ماته نه ښکاري کومه ګټه منګو ته نه ترلاسه کړو.
عام وګړي هم داسې سفرونو ته چندان تمنه لري.
افغانستان ته ده هغه راتګ یې کوم فائدہ نه لري
چې بس دا کم معاملې چې مسخط په دې ملک زمنګ د خرابې روانې دي نو زمنګ دا دب د شه د منځه لاړ شي.
د پاکستان د پوز د مشر په توګه د جنرال باجوا د ټاکل کېدو نه ورسته دا د هغه لومړی سفر دی چې افغانستان ته کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه دا مهال تاسو په ټی وی هم ګوري او د دې ترڅنګ د ډیو ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په ویب پاڼه هم پر ژوندۍ بڼه دا خبرونه لیدای شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان په سفر دی او نن د افغانستان د صدر اشرف غنی او یو شمیر نور مشرانو سره لیدا کاته کړی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر اړیکو باندې خبرې اترې سوې دي. د راپورونو تر مخه هم د افغانستان د پارلیمان غړي د دواړو هیوادونو د مشرانو په لیدو او د دې ترڅنګ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ته د تګ په اړه دوی څومره خوشبینه دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو شکولو په اړه څه غبرګون لري، اکمل روان ور باندې تفصیل راکوي.
زه قادر زاده يم د ولسی جرګې منشي يم. د باجوا راتګ افغانستان ته بل ډیرو ستونزو نه چې د پاکستان سره مونږ لرو بل ډیر وخت بیا یو نوې پړاو خلاص شو. دوی دیو کې دا ځلې باجوا د هغه صداقت باندې راغلي کوم طالبان سره چې مونږ د سولې پروسه غواړو ولرو. هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي صادقانه وکولی شي دی چې هغه مونږ سره په مذاکرې میز باندې کینی او د افغانستان سولې عالي شورا او مونږ مشرانو سره بالاخره دغه طالبان چې کوم هلته دي اوس جګړه کوي دا د سولې لارې باندې راولي. مونږ مخکې ویلي وو د مونږ نظر مخکې هم دا و چې د افغانستان سیاسون یا د افغانستان دولت که غواړي چې رښتینی خلکو سره کینی د سولې په اړه هغه د پاکستان فوج ته د پاکستان فوج یا نظامیان هغوی کولی شي چې دغه موضوع ته خاتمه پیدا کړي. ځکه حکومت چې د ملکي حکومت دا صلاحیت نه لري چې طالبان یا دا زور نه لري چې طالبان مذاکرې ته راولي، لیکن ټول همدغه د نظامیانو په لاس کې و. او دا ښه خبره ده چې باجوا او ورسره نور نظامیان د پاکستان چې دي بالاخره مونږ سره کینی او دغه د څلوېښت کلنه ستونزه چې مونږ پاکستان سره لرو او بیا تر څنګه چې اوس طالبان هم سري دا د سولې له لارې حل شي.
سلامونه وړاندې کوم. زه ګلبخش مجیدی یم د پکتیا ولایت خلکو استازی په ولسی جرګه کې. کوم پلاوی چې کابل ته راغلی د پاکستان دغه د پاکستان لوی درستیز ده. مخکې هم داسې سفرونه ډېر شوي دي د افغانستان طرفه هم هیاتان یا دولتی خلک لر دي او مشران لر دي او د هغې خونه هم په محدود قسم راغلي دي دوی. ولې اوسنی راتګ د دې چې دی تاسو په جریان کې وایي چې د دوی غوښتنه ډېر وخته نه وه افغانستان حکومت داسې پتیله چې د وخت ضایع کېدل دي، ځکه چې ژمی را نږدې شي پاکستان همیشه خبرو ته ترجیح ورکوي او ګرمۍ کې موسم چې ګرم شي بیا دوی جګړې ته یعنی موسمي جګړې لپاره دوی بیا بېرته یو تیاری نیسي. نو په همدې خاطر نو که چېرته د زړو خبرو سره وي د افغانستان دولت ډېر واضح توګه ورته ویلي وو چې هېڅ راتګ ته ضرورت نشته، او که چېرته نوې خبرې وي او عملي خبرو دپاره دوی ژمنې لري نو هغې دپاره د افغانستان ته دوی راتګ کولی شي. نو طبیعي خبره ده چې د همدغه د دوی سفر څو ورځې ځنډول شوی و. په همدې خبر دی د دوی لخوا دا مسیج ورکړل شوی چې د نویو مسلو سره دوی د نویو طرحو سره راځي اولي عملي اقداماتو دپاره.
عبدالقادر قلطوال د ولسي جرګې غړی د زابل د خلکو استازی، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان جګپوړو مسؤلینو لومړنی سفر نه دی او اخري به هم نه وي، ولی کچته دی شپارسو کلونو جریاناتو حوادثو ته ټګورا ټګو سفرونو ته یو ځغلند نظر واچو. یوازې په دې کرزی سه په دوره کې شل ځلې وګوي سفر پاکستان ته دلوت، او یوازې نه موخه او هدف د سفر هم همدا و چې یو بل د ځمکني بشپړتیا احترام، یو بل د کورنۍ چارو کې نه لاس وهنه، او دې ته ورته نورې موضوعګانې چې د افغانستان په امنیت په تامین کې باید تصور یو مسله تمام شي. مګر هم له بده مرغه چې پاکستان د هغو ژمنو په اساس چې کړی وي په یو ژمنه باندې هم عمل نه دی کړی، نو په دې اساس باندې خلک نا امیده دي که هر څو سفرونه تر وشي او وروستی سفر چې د افغانستان د محترم جمهور رئیس یعنی اشرف غنی سفر و پاکستان ته، حتی هغه د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف به د پاکستان یو پوځي مرکز ته هم تشریف یوړ، او هدف هلته دا و چې خپل حسن نیت پاکستان خلکو او حکومت ته وښيي او څه ورته ووایي چې موږ په خپله ژمنه کې یو خپلو سفرونو وعدو کې صادق یو. اما له بده مرغه چې هغه سفر هم کومه نتیجه ورنه کړله، نو په دې خاطر باندې د پاکستان د هر جګپوړي سفر افغانستان ته خلک ورته خوش باور او خوشبینه نه دي، او په دې شپوره ده چې پاکستان د نړیوالو تر فشارونو لاندې راغلی په مندوي حالت کې دی، هغوی زیار باسي چې د څو وخت دپاره نور هم دغه مینځه په افغانستان کې وغځوي او نړیوال سفرونو باندې داسې بوخت وساتي چې ګنې موږ دې ته ژمنه صادق یو چې په افغانستان کې سوله او امنیت تامین شي، اما برعکس د افغانستان خلک به بل ډول نظر لري.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان سفر او د دواړو ملکونو تعلقات په حق لباندې تاسو د افغانستان د پارلمان یا د ولسی جرګې د غړو نظر واوریدو. اوس راځو پاکستان ته. په پاکستان کې هم بیلابیل د عمل په دی باندې مخ اعتراضی ځنې خلک وایي باید پاکستان په خپلو خارجه تګلارو او خاص کر د افغانستان لپاره چې کومه تګلاره د ډېری مودې راهسې دي ته بیا کتنه وکړي. پوره تفصیلي رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابع پیر راکوي.
پاکستانی سیاستمداران او څېړونکي د سر لشکر جاوید باجوا افغانستان ته سفر په اوسنی حالاتو کې ډیر اهم او د ښه اړیکو د پرمختګ یو ګام ګرځوي، خو دا هم وایي چې د سیمې په خصوصي توګه افغانستان د امن د لپاره د مشرانو ترمنځ کېدونکي په خبرو په کار دي سنجیده عمل هم وسیم. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان وایي چې کچري پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوستي دي، نو دا سفر نور هم ګټور کېدای شي.
افغانستان کے امن نہیں نہ پاکستان کے امن نشی رات رہے اور نہ دسوک پدے کی پروزی کہ افغانستان کے امن نہیں اور پاکستان کے امن راضی اور نہ افغانستان سوکھ فتح کرولیشی منگ کا بکار راضی چیو ملک پاسیات آزاد ملک پاسیات افغانستان من تسلیم کو اور افغانستان سارا منگا دیرو والے بیرور پاسیات بانے خبر آتے کو اور
دفاعی سڑنکار حسن اسکری وائی
کہ ملاقاتیں ایک ذریعہ اگر بن جائیں تعلقات کی بہتری کا تب تو ٹھیک ہے.
کچری لدنی تا اڑی کو دا صحیح کولو سریا جوڑ سی نو صحیح دم، خویوازی لدنی تا دی خبری زمانت ندی چی اڑی کبا شسیم. اہم خبر دادا چپلی دنی کی چی کمی پریکری وسیم د یو بل سره د هیلو څرګندونې وسی، آیا دواړه هیوادونه هغه پریکړې عملي کولو ته تیار دي که نه؟ څرګنده دي وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د څه مودې راهیسې اړیکې ډېرې ترنګلې دي. کابل تور لګوي چې حقانی شبکه، طالبان او نورې ترهګري ډلې چې په افغانستان کې په بریدونو کې ککړې دي، پاکستان کې پټې ځالې لري او د دې ځای څخه د دوی مرستې هم کیږي. خو بل پلو ته پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې د ترهګرو په ضد عملیاتو په نتیجه کې تښتېدونکو ترهګرو ډلو تریکې طالبان پاکستان جماعت الارار او دغه شانورو ډلو هلته پټ ځایونه جوړ کړي دي او د هغه ځای څخه په پاکستان بریدونه کوي. پاکستان هندوستان د افغانستان ځکه د پاکستان غیر مستحکم کولو لپاره استعمالولو تورونه هم لګوي. د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د افغانستان په اړه د تګلاري اعلان پس پر پاکستان د ترهګرو په ضد د عملیاتو فشار نور هم سیوا سوی دي او د جنرال باجوا کابل ته اوسنی سفر دغه فشار کمولو یو هڅه هم ګرځول کیږي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا دی وا او ټی وی وساته خبری خبرونه ده. په کابل کې د محرم د لسمی ورځې په مناسبت جوړې و غونډه کې د افغانستان د سولی د علي شورا مشر کریم خلیلی ویلی دی کا په افغانستان کې روانه جګړه نه ودرېږي او دا جګړه دوام ولري نو افغانستان به په دویم شام یا سوریه کې بدل سي. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته د اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د سولی علي شورا وایي د افغانستان په چارو کې د یو شمیر هیوادونو لاسوهنه او د سیاسي ګټو په هدف د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیالیو دوام افغانستان یوې اوږدې او نبتي جګړې په طرف بیایي. د محرم د لسمې ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سولی علي شورا مشر کریم خلیلی زیاته کړه د افغانستان د خلکو د بریالیتوب راز په یووالي کې دی او د سولې او امن لپاره باید هر ډول هڅې ونه سپمول شي. نوموړی وایي د جګړې دوام هیواد د بحران په طرف بیای او له همدې عمله د جګړې پای او د سولې ټینګښت یو جدي اړتیا ده. کریم خلیلی د هیواد پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. وویل که جګړه په افغانستان کې دوام پیدا کړي او د سولې پر وستو کې پاتې راشي، لنګدې او لرې هیوادونه د نبتي جګړې له امله به افغانستان په دویمه سوریه باندې بدل شي. دای وای که جګړه دوام پیدا کړي او موږ د سولې پر وستو کې پاتې راشو، حتمی ده چې افغانستان په دویم سریه باندې به بدل شي. موږ به د سیمې او نړۍ لرو او نږدې هیوادونو ته د دې اجازه ورنکړو چې په نبتي جګړې سره افغانستان په دویم سریه باندې بدل کړي او په هیڅ صورت سره دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده. د سولی علي شورا مشر زیاته کړه د افغان دولت له همکارو هیوادونو د نړۍ سیمې او له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې امن پر وستو کې لاسنیوی وکړي. دای وای موږ له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو، نړۍ سیمې او ګاونډیو څخه د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای لپاره له هغوی نه د مرستې او همکاریو تمه لرو. که خدای مکړه افغانستان په دویمه سوریه باندې بدل شي، د هیڅ یوه هیواد خیر به پکې نه وي او ټول هغه هیوادونه چې افغانستان په نباتي جګړې باندې د بدلېدو هڅې کوي هغوی به زیات د جګړې په بل شوي اور کې وسوازي. همدارس دی محرم دی لسم ورځ پل منځغونډه کې دی سولی علی شورا مشر په کور دننه له حکومتي سیاسي مذهبي مشرانو او دی ولسونو ترمن دی هیواد امن او سوکالۍ لپاره دی هغوی په یووالي ټینګار وکړ او له روانو ستونزو څخه د خلاصېدو یو اړخ دی هیواد له اوسني حکومت څخه ملاتړ په ګوته کړ. دی محرم لسم نیټه نه یوازې د هیواد د مرکز او ولایتونو په جوماتونو، تکیاخانو او عبادت ځایونو کې په بیلابیلو مذهبي مراسمو او غونډو کې منزل شو او دینی علماو په خپلو خبرو کې دی افغانستان خلک امن سولې والی تر وبلل چې د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې هم ل یادې ورځې لمانځنه کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د ګران اوریدونکو موږ سره اوسه یو شمېر رپورټونه نور هم لرو. په دویمه برخه کې تاسو ته به مونږه د محرم لسمې ورځ په مناسبت سره چې په پاکستان کې کم جلوسونه وتلي دي د دې پوره تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو، او د دې ترڅنګ د سپین ریفرندم، دا ریفرندم په سپین کې نه دی بلکې د سپین یوه برخه ده چې هلته کې نن ریفرندم کېدو خو د سپین حکومت ته دې اجازت نه ورکوو، او هلته کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په دې به هم تاسو ته مونږه رپورټ وړاندې کوو. خو د انساني حقونو یوې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په ایران د جنگي جرمونو تور لګولی دی او ویلي دي چې ایران په شام کې د حکومتي ځواکونو په صفونو کې د جنگېدو لپاره افغانان لیږلي دي چې پکې د ځینې عمرونه د 14 کالو پورې دي. نور حال تاسو ته مونږه همکارا کلثوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
څېړنکارانو یې د ایران په مختلفو هدیرو کې د ځینې داسو قبرونو تصویران لیدلي چې د کتبوزه هلته د شخو کسانو د عمرونو اندازه کده. په دغه هدیره کې اته قبرونه د کم عمر ماشومانو وو او په شام کې په جنگ کې وژل شوي وو. د ادارې په راپور کې د ایران په صفای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د شیعه مسلک په کام ازاره افغانانو د برتی کولو او ورته د جنگي تربیت ورکولو الزام لګول شوی دی. دغه افغانان په هیواد کې د بد امنی د لاسه ایران ته په کډه مجبور شوي او الته میشت وو. Human Rights Watch وای د سورلس کلونو د عمر افغانان لشکره فاطمیون په ډله کې د شام د حکومت په صفونو کې د جنگیدو لپاره لیژل سوی دي. د نړیوال قانون تر مخه د 45 کلونو زده کم عمر ماشومان د جنگ لپاره برتی کول او د جنگ لپاره لیژل جنگی جرم دی. د منځنی ختیځ لپاره د ایچ آر ډبلیو سیډنکاری سیرالی وایټسن په تهران جوخ کړی چې جنگ لپاره دی د ماشومانو برتی کول ودروي او افغانان دی د شام د جنگ زه بیرته راولي. هغه وویل پر ځای د دې چې د بے وزله ماشومانو د استحصال په کار ده چې ایران د کډوال ماشومانو تحفظ وکړي او دغه ماشومان جنگ ته لیږل زموږه کسان دي انصاف ته وړاندې کړي. ایرانی مامورین وای شاوخوا 15 لکه افغانان په ایران کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو زیاتره په هواد کې د اوسیدونکو قانوني دستاویزات نه لري. د انساني حقوقو کارکونکو ډلو داسې مثالونه راجمع کړي دي چې په ایران کې میشت افغان ازاره ټولنې غړي په شام کې د خپلو کورنیو لپاره د معاش ګټلو په خاطر په رضاکارانه ډول شام ته تللي دي. د ایران حکومت پلاوه مطبوعات وای افغانانو په فاطمیون ډیویژن یا لشکر فاطمیون کې په رضاکارانه توګه د شام صدر بشار الاسد په حمایت کې جنگیږي. ویل کیږي چې په تیرو 100 کلونو په شام کې د جنگیدو لپاره ایران د زرګونو په شمیره کې افغانان تربیه کړي دي چې په کې په ایران کې په غیر قانوني توګه میشت افغانان هم شامل دي. دا راپورونه تر مخه ایرانی چارواکو جنگ لپاره تربیه کې دونکو افغانان ته وای دوی په دمشق، الیپو او پاراکا شهرونو کې د شیا مزارونو د تحفظ لپاره لیږل کیږي. د ایران په هدیرو کې د کومو افغانانو د قبرونو چې شناخت سوی په کتبو یې د مرګ د مقام شناخت لیکل سوی او ویل سوی چې دوی د مزار دفاع کوله. Human Rights Watch وای د مزار د محافظ ټکی ایرانی چارواکو په غیر مستقیم ډول د هغه افغانانو لپاره استعمالوي چې په شام کې د جنگ لپاره لیږل کیږي. ایچ آر ډبلیو په ملګرو ملتونو هم ژغ کړی چې په شام کې د جنگیدو لپاره د افغانانو د برتی کېدو تحقیقات دی وکړي. ایران په سمدستي توګه د ایچ آر ډبلیو پر راپور خپل عکس العمل نه دی ښکاره کړی، خو تهران د دې زوړاندې د شام د جنگ لپاره د افغانانو د برتي خبرونه رد کړي دي. ویل کېږي چې د افغانانو زه علاوه ایران لکه د پاکستان په رنګه د نورو هیوادونو څخه هم د اربونو ډالرو په مصرف د شیا ټولنې خلک په شام کې د جنگ لپاره لیږلې دي. همدغه رنګه الزام په پاکستان هم لګول کېږي چې په خپله خاوره میشت افغانان کډوال د سنی طالبانو په صفونو کې د جنگېدو لپاره تیار وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دونکو او لدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی کې یو احتجاجي غونډه کړې ده، او د دغه غونډه په محل د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي چې که حکومت د اف سی آر د ختمولو سره سره فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنه پوره نه کړي، نو دغه ډول احتجاجونو ته به دوام ورکوي. او د دې ترڅنګ په 9 اکتوبر به بیا د سرشار اسلام آباد کې هم احتجاج کوي. نور تفصیلات تاسو ته د عرفان الله جان په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان ټولې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د آل پاټا سیاسي اتحاد یو مهمه غونډه په خار سیمه کې وشوه، چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي الها چاجیګل اپریدی، د مومندو ایجنسی نه پخوانی سینیټر عبدالرحمن او د ټولو سیاسي ګوندونو وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د قبایلی سیمو نه د اف سی آر د ختمولو لپاره را جوړ شوی دغه غونډه تا په خپل وینا کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي الها شاجیګل اپریدی ویل چې د ګل پورس به په قومي اسمبلی کې هغه مسوده وړاندې کیږي چې قبایلی سیمې دي په 15 کال کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي، او کچري حکومت د دې غوښتنې اونمني نو بیا به د رواني میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د ټولو قبایلی سیمې اولس احتجاجي درنه ورکوي.
ان شاء الله چې د نظام کوم رکاوټونه یې ختم دون کې دي، موږ حکومت ته ویلي چې د 9 اکتوبر پورې د درې شي نه نه غواړو چې دوه ایلی امندمنټ دي او یو د سی سي آی میټینګ راغوښتل دي. وزیر اعظم سرور وړې وزیر لګونو دوه ایلی امندمنټ چې شي د های کورټ سپریم کورټ ایکسټنشن د فاټا تا دویم ایلی امندمنټ چې شي چې په 2018 کې د قبایلو د صوبایي اسمبلی ممبران منتخب کړل دي.
ونډې ته د وینا په مهال د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی به تر هغې پورې په قلار کې نه ني تر څو چې د اف سی آر قانون د قبایلي سیمو نه لمنځه وړی نه وي. د دوی وینا وه،
موږ به ستا د هرې خبرې، ستا د هر قدم مخکې، ستا د هر اواز نه مخکې روان یو، او انشاءالله عوامي نېشنل پارټي به په یو مقام ستا د وروسته وي، ستا د لبیک سره موږ اواز کوو،
ځکه چې دا یو داسې قانون دی چې په دې کې جرم یو کوي او سزا بل نه ورکوي. غلا پکې یو کا یو پړې د بل په مارې کې ارتلې، کار پکې یو رانه یو کور پکې د بل رانیږي. په وطن لو په غل بچا شیرو دا غل بچا شی او بچا پکې غل کیږي. آیا دانت نظام دی
او نن د قبایلو د आवाज د پاکستان قومي شو جوړ شوې ده، او د قبایلو ته به علاقه غیر ویلا، او نن د پاکستان میډیا علاقه غیر لپس پرې کو دو، او دا قبایل خپل ځان تصور کو
هنان همغه حکومت دی، صدر د مسلم لیگ، وزیر اعظم د مسلم لیگ، اکثریت
د مسلم لیگ گورنر د مسلم لیگ بیا ونی سوال کو کوم حالت ده ټول پټه دی وته کړي نو به څنګه په قوم سم نه کی دا بل نه پاس کیږي چې دلته دی په آزاد ونګ یاین ور وایین
په ایر کې پترا کې ژوند ده کاغذ عام سړی ده کاغذ سیاسی ده وختي دې مشروع ول ول د خان زواستا په خپل خندای قسم په خدای کوم زمو خپل لم خندار دي دا په خانم دا دا په غریبم دا دا په پالیمم دا دا په صحافیم دا دا کده دې ځین افسر وتلې دې بار په مزه کې غوچې دلته راشي دا داغه پسرم دا خندا نشتا خوشالي نشتا زمنګ زنانا زمنګ تورسری دغه به عزتیانې وشوي
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د سینټ او د قامی اسمبلی ځنې غړو 13 ورځې د جمعې په ماخام په اسلام آباد کې د سپران د وزیر مملکت غالب خان سره حمله د کاته کړی وو. د سینټ او د قامی اسمبلی غړو ل غالب خان وزیر څخه غوښتنه کړې وه چې قبایلی سیمو ته د عدالتي نظام غزولو سره سره د شخړو د هواري کونسل یا ڈی آر سی وغزول شي او پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د ورته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې چوکي هم ورکړل شي او ورسره دی قبایلی سیمو ته د لسو کارو لپاره معاشي پیکش هم ورکړل شي. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، دیو راډیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. نن په ټول پاکستان کې په یوش میر غټو او وړو خارونو کې د شیعه مسلمانانو د محرم لسمې ورځې کمې ته چې عاشورا ویل کیږي په موقع باندې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د ټلیفون سرویس هم بند کړل شوي. زیاتره د عاشورې جلوسونه په خیر سره سرته رسیدلی دي، کومه بده پیښه پکې غټه نه درامسته شوي. پوره تفصیل په د سیمینه د ریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
په پاکستان کې تندروي پزد روانې اوږدې چکړې په وجود هم سشکل د عاشورې جلوسونه انتهایي سخت ګرځبندیز یا کرفیو غونډې چاپېریال کې سرته ورسېدل او د محرم د ماتمي جلوسونو د حفاظت لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو او د انتظامیه لخوا جوړ کړې شوې ځانګړې عزتنامې څخه پرته چا ته هم د تلو راتلو اجازه نه وه. د محرم پر مهال د خیبر پښتونخوا 500 ضلعې ټانګ ډېره اسماعیل خان هنګو کوهاټ او د صوبې مرکز پېښور تر څنګ قبایلي سیمې اورکزۍ او کرما ایجنسۍ انتهایي حساسې ګرځولې شوې وی چرته چې په زیات شمیر سره شیعه مسلک خلق مشته دي. په دې علاقو کې انتظامیه لخوا سخت امنیتی تدابیر نیول شوی او ټول شهرونه په بشپړ ډول تړل شوی وو او د کومې بدې پېښې مخنیوي لپاره موبایل سرویس هم ځنډول شوی وو. د عاشورې پر مهال د مختلفو امامبارو څخه ماتمي جلوسونه راووتل او د آزادار په بیلابیل لارو تیرېدو پر مهال خپل ځانونه وهل او د کربلا پېښې یاد نوم حسین ته عقیدت پیرزونه وړاندې کولې. د دغه جلوسونو پر مهال د پولیسو لخوا کلک امنیتی تدابیر نیول شوی وو او د جلوسونو په تیرېدو کولارو اسغن تارونه او خندرونه اسولې وو او د وړاندې څخه د انتظامیه څخه جاری کړی شوی کارډونو څخه پرته چاته اجازه نه ورکوله چې په دغه لارو تیر شي. په دې وخت پولیسو د پوز مقدم لاټر تر څنګ هوایي سارنه هم تر لاسه وه. سی ورسره په سړکونو د ټانکونو چلیتو سره د هلیکاپټرو الوت هم لیدل کېدو. که څه هم په خیبر پښتونخوا صبح کې په رسمي تور کرفیو نه په ځای کړی شوی خو د انتظامیه لخوا پورته کړی شوی انتظاماتو په وجه سړکونه بسارونه په مکمل تور بند وو چې له وجې انساني ژوند په بشپړ ډول په ټپه اترېدلې وو. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو ستر افسر آی جی پی صلاح الدین میسود خبریالانو ته ویلي وو چې په ټول هیواد کې خیبر پښتونخوا صبح انتهایی زیات حساسه ګرځولې شوې ده. همدغه وجه ده چې دلته پولیس زیات چمتو کړی شوی دي چې تر څو د هر رقم رنکاري او د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیسي. د ډېره اسماعیل خان سیمې یو سیمایستن امن صاحب میسود ډیوه ته وایي د نیول شوي اقداماتو په وجه انساني ژوند زیات متاثره شوی. هغه خپلې ستونزې ډیوه ته څه داسې برسېره کړې.
عام خلک ډېر تکلیف وو لکه سپېش چې کوم کسان هسپتال ته تللې هغې زونی مطلب ایمرجنسی مریض کېدای شي باچی ایکسیڈنٹ وشي په چاد باندې وړي ویږي دا سندو ډېر مریضونه مشه دلار شو وقاتل چې مطلب هغه د هسپتال ته نه پرشول کنه دوه مرد چې مطلب سټي باندو په کور شه ضرورت سامان شي هغه نه ملاوي یار شای باندې بالکل مطلب سټي زندگی را مفلوت تیریږي.
په پاکستان کې هر کال د محرم الحرام په موقع د ورنکارۍ د پیښو مخنیوي لپاره کوټلي امنیتي ګامونه اخستل کیږي، خو د هغې باوجود هم دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د محرم پر مهال د ترهګرۍ پیښې ترسره کیږي. د سیمې یو آزاد خبریال نصیر اعظم محسود وویل دغه قسمه اقداماتو څخه دا څرګنده کیږي چې اوس هم دلته فرقه یي سوچ انتهایي زیات شدید ده، خو هغه وویل په حکومتي کچه چې کوم اقدامات پورته کیږي له هغې څخه زیات سیمه ییز خلک متاثره کیږي.
ځای په ځای ټینکونه ولاړ دي، ځای په ځای فوج راوتلی دی، پتہ نشه دا څه تاثر ورکول دي. چې څنګه وې دا درې ورځې تیرې شوې، سخت تیرې شوې، چې کوم عام ژوند و دا ډېر زیات مفلوج و، بازارونه مکمل بند و، هسپتال ته رسائی نه وه، د خلکو د ضروریاتو نه بالکل مفلوج و. ایون ما غوندې یو صحافي سړی ها ما لپاره ها کارډونه راته ایشو کړی شوی و، خو هغه نه باوجود ها ځای په ځای د کوم سیکیورټي ادارې دی یا پولیس دی په چک پوسټونو باندې تنګول، نو زه دا سوچ کوم چې عام خلک به څومره تنګ وي.
د ډیری اسمر خان پولیس ستر افسر ڈی ای سی فدا حسن ٹی وته زیاته کړه چې دغه اقدامات د عام خلکو تحفظ لپاره پورته کړی وو. هغه اول هم دغه وجبه چې په ډیری اسمر خان سیمه کې د کومې بده پیښو څخه پرته دغه محرم الحرام جلوسونه تر سره شول.
چې څنګه تاسو ته ښکار دلته د سکیورټي او د جلوس حواله سره موږ خپل پوره او فل پروف بندوبست کړی دي، او دی کې تقریبا 5500 نه زیات پولیس والا موږ ته دی باندې لګولي دي په ډیوټي باندې، او د دې خپل روف ټاپینګ دي.
یاره دی که څنګه پاکستان کې شیعه مسلک خلک پښمیر انتهایی کم دي، خو بیا هم دلته فرقه ییز سوچ انتهایی زیات شدید ده. په هنوای که څنګه هم دغه فرقه ییز سوچ د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د اختلاف نتیجه ده، خو له دې څخه دلته سیمه ییز پښتانه زیات متاثره کیږي. عدنان بیژنای، وایس اف امریکا، ډیور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ڈی ودا د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول سوی جماعت داوا مشر رافی سید د امریکا په نیویارک شار کې د یو سیړنیز ادارې ته د دوی په اړه د وینا په سر خارجه وزیر خواجه آصف ته د 100 میلیون روپو د ارجانې نوټیس ورکړی دی. خواجه آصف ویلی وو چې یوازې پر پاکستان باندې د کانی شبکې او د رافی سید د ډلی د مرکزونو ذمہواری اچول نه ده پکار، د دغه خلکو د 100 او 150 کلونو پورې د امریکا سره هم ډیر زیات نږدې اړیکې وي، او د سپینې ماڼۍ لخوا ورته دعوتونه ورکول شوي دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
دا نوټس د پاکستان خارجه وزیر ته د 13 هفته د امریکې د سفر په مهال په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي په فورم باندې د دنه د حقانی نتورک او افیس سعید پاړه شوی د یو پښتنې په جواب په حواله سره لیږل شوی دی. په دې فورم کې خارجه وزیر ویلی چې پاکستان ته د حافظ سعید او حقانی نتورک پرنګي د خلکو د پاللو تور نه ورکول کیږي، ولې چې 10 یا 15 کاله وړاندې همدا خلک د امریکې ډیر خوښ او دوی ته په سپینه ماڼۍ کې بلنې ورکول کیږي. د حافظ سعید وکیل په نوټس کې ویلی دی چې آصف با حافظ سعید باندې پسپینه ماڼۍ کې د عیاشۍ کولو تور لګولې دي، او د نه صرف د پاکستان بلکې د هیواد نه بهر د حافظ سعید سپکاوی کړی دی او د ده وقار ته زیان رسولې دي. چې د لاندې مونږ د خواجه آصف پر ضد د پاکستان پینل کوډ د 1500 د لاندې د حد تک عزت داوا کولو حق لرو. په نوټس کې ویل شوی دی چې خواجه آصف دی په 14 ورځو کې په دې بیان د حافظ سعید نه معافي وغواړي، او د خپل بیان سپیناوی دی وکړي، او که داسې نه وي نو 10 کروڑ هر جانه ورکولو ته تیار شي. چې په دې اړه د سیډنکار پروفیسر خادم حسین او پختل چې د حکومت لخوا کله دم ګرځول شوی ډله جماعت داوا چا چې اوس په لاهور NA120 انتخاب کې د MML په نوم جوړ کړی شوی سیاسي ګوند په نوم برخه واخیسته او په سماج کې هم یو مضبوط وجود لري، آیا اوس نه صرف د حکومت بلکې د ریاست د پاره هم یو لوی چیلنج جوړ شوی دی؟ نو هغه وی
چې کوم دې انتخاب سره تړلي ګوندونه، تنظیمونه یا فکری بیانیه ده، هغه په څلورو غاړو د پاکستان ریاست او سماج کې ډېره ژور ورننوتې ده، او همدا هغه ژور ننوتو د وجې نه هغې سیاسی سماجی او اقتصادی اختیار ترلاسه کړی دی نو په پالیسو اثر غورځولی شي او داسې خلک چې د هغوی مزاحمت کوي هغوی ته هم خطر خولی شي مخې ته راوستی شي او سیاسي ګوندونه او جماعتونه او د حکومت ادارې هم تر عدلی پورې تکلیف کې اچولی شي. هغه څلور اړخونه باندې چې کوم د دې فکر یا د دې تنظیمونه جوړ کړي دي هغوی کې یو خو ماجي حواله باندې چې دننه په ټولنه کې دننه د دې فکر یو عمومي د مدرسو په ذریعه تللی ریاستي ادارو کې که هغه فوج دی که عدلیه ده که بیوروکراسي ده په هغې کې ډېر لوی ملګرتیا را پیدا کړې ده او خپل ځان ته خلک را پیدا کړي. نو دغه ټول اړخونه چې تاسو وګورئ نو داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست او د هغې ټولنه
یا د دې وی چې حافظ سعید دا وخت په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند دی. په حافظ سعید باندې د امریکای او هند لخوا په کال 2003 کې تر سره شوی د ممبئی بریدونو منصوبه بندي کولو تور دی. په دې بریدونو کې یو سل شپږ شپېته خلک وژل شوی وو. خو دې د دې هر سنه انکار کوي. امریکای د حافظ سعید په نیولو او د ته سزا ورکولو باندې لس میلیونه ډالره انعام هم اخوده دي. بلخو د پاکستان انتخابي کمیشن یو بل تونرو ډلې تحریک لبیک پاکستان ته انتخابي نشان کرین ورکړی دی. تحریک لبیک پاکستان هغه ګوند دی چا چې د پنجاب پخوانی والی سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته سزا ورکولو پر ضد د اسلام آباد ریډ زون کې لاریون وستې وو او په حال کې لاهور کې شوي ضمنی انتخابات کې هم د دوی کاندید د ممتاز قادری تصویرونه او بینرونه اویزان کړي وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA دیوا. ز چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبلی خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه زهرا شادي زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لري. دوام لري د واشنگتن ډی سی ته سټوډیو سره د خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونه د محل تاسو په ریډیو هم اوري. نن د سپین په کټیالونیا سیمه کې خلک د خپل واقعي لپاره رائے ورکولو په وخت پولیس او رائے ورکونکو ترمنځ شخړه را پیدا شوه ده. د سپین مرکزی حکومت دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې و او دغه ټول پښتنه د ودرولو اعلان هم کړی و. په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکاري سمینا حسن تاسو موږ همکار محمد اکرام وړاندې کړی دی. تاسو ته یو ور بیا اورو.
د سپین حکومت دا ژمنه کړې ده چې دوی به دغلته ریفرنډم کولو ته نه پرېږدي. دا یې غیر قانوني ګرځولی دی، او غیر قانوني ځکه ګرځولی دی چې د ملک اعلی عدالت کوم ته چې کانسټیټیوشنل کورټ یا آئینی عدالت وي، هغې دا غیر آئینی ګرځولی دی. نو د دې د وجې د سپین حکومت دا اختیار لري چې دغلته ریفرنډم ودروي. خو چې کوم د دغه ځای کیپیټل یا پایتخت بارسلونا، هلته کې پولیسو په خلکو باندې ډنډې هم مرولی دي، یعنی په ډنډوی والی دي، د ربړ ګولۍ استعمال کړی دي دغه ریفرنډم په وخت باندې. د کیټالونیا د ایمرجنسی یا د بیړني حالاتو چې کومه اداره ده، هغې وویل چې د 38 خلکو ورته راغلی دي، د هغې علاج یې کړی دی. یولس پولیس چارواکي هم په دې کې جوبل شوي دي. دغلته د کیټالونیا چې کوم مشر دی، د هغه نوم دی کارلس پوج دمان. هغه دغه پولیس د عملیاتو غندنه کړې ده. د دېنه علاوه خلکو ته ویلي دي چې په امرناکه توګه باندې د دغه هر څه مخه ونیسي، مزاحمت وکړي، ټول خلک ووټ واچوي، او خلکو ته چې کومه په ریفرنډم کې کم بیلټ ورکړی کیږي، په هغې باندې لیکلی شوي دي چې آیا تاسو د سپین د یو آزاد ریپبلیک یا جمهوریت په توګه باندې آزادي غواړی او که نه. خو چې کله دا حالات سخت شوي دي، نو د هغې نه پس بیا خلکو ته دا میله شوي دي چې تاسو په خپله په یو کاغذ هم دغه هر څه لیکلی شي، او چې کوم نږدې بیلټ باکس وي درته، هلته تللی شي او دا اچولی شي.
سپین حکومت له خوا څه قسمه تیاری دی؟ هغوی آیا د ریفرنډم دپاره تیار دي او که نه؟ هغوی څه مخې ته راغلی دی عکس العمل د سپین د حکومت لخوا؟
سپین په زرګونو پولیس په کیټالونیا بیلابیلو سیمو کې پرځای کړي دي، دغه ته لیږلي دي. دوه شپس بارسلونا ته لیږلي دي سمندري غټ جهازونه، یعنی هر قسم کوشش کوي چې د دې مخه ونیسي. د کیټالونیا زیاتره سیمې د مرکزی حکومت یعنی د سپین د کنټرول لاندې دي، هغې ته هدایات دي. خو د دې نه علاوه دا هدایات هم ورته دي چې په چا باندې ډزې ونکي، سخت طاقت استعمال نکي. خو دا ریفرنډم چونکې غیر قانوني ګرځولی شوی دی، نو هغې هر قسم کوشش کوي چې دا منکي. د دې نه علاوه چې څومره د پولینګ د بندولو کوشش هغه کوي، هغه کړی دی. د ووټینګ چې کوم مواد دي، هغه هم په خپل قبضه کې اخیستلی دي. د کیټالونیا په چارواکو باندې جرمانې هم لګولې دي، ډېرې په عارضي توګه باندې نیولې هم دي. او چې کوم ځایي سیمه ایز حکومتي د ټیلی کمیونیکیشن مرکز دی، هغه هم نیولې دي.
لږ به د کیټالونیا په باره کې هم اوریدونکي خبر کوي. د سپین دغه سیمه چې کومه ده، دا د وړاندې نه د سپین د حکومت لاندې ده، خو څومره آزاد ده په خپلو معاملاتو کې، څومره با اختیاره ده، آبادی څومره ده، او څه اهمیت لري د سپین لپاره؟
دا تقریبا دا ډیره مالداره سیمه ده، 2.5 میلیونه د دې آبادی ده. دا د سپین شمال ختیس سیمتا علاقه ده، سمندر سره لګیدلې ده. خپل ژبه او ثقافت یا کلتور لري، تر ډیر حد پورې خود مختاره هم ده، خو داسې په مکمل توګه باندې آزاد نه ده چې خپل ټول فیصلې په خپل باندې وکړي. دا کیټالونیا کومګه به د ټول آبادی په لحاظ سره د سپینو ګورونو دا 14% جوړیږي، او دا د سپین د برآمداتو 25.6% فیصد جوړیږي. د سپین ټول برآمدات چې دي د دغه علاقې نه ده، 25.6% دي. د سپین د جی ډی پی یا کم ته چې کل آمدن وي، ګراس ډومیسټک پروډکټ، 0% دا د دغه علاقې نه ده. او فارن انویسټمنټ دغلته چې بهرنی کومه سرمایه کاری ده، هغه 0.5% ده.
یعنی د سپین په اقتصادو کې ډیر مهمه حیثیت لري. ډیره مننه محمد اکرام.
ډیره مننه تاسو. دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. هغه ماشومان چې سکولونو ته نوي تللي، آیا دا ممکنه ده چې دوی د کمپیوټر، ټیبلیټ، د لارې لیک لوست او د حساب کتاب بنیادي زده کړې په خپل ترسره کړي؟ دغه جواب معلومولو لپاره ایلن ماسک او ایکس پرایز فاونډیشن 45 میلیونه ډالره خرچ کوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
ترقی یافته هیوادونو کې د موبایل اپلیکیشن د لارې زده کړې نوې خبره نه ده، خو غریب هیوادونو لکه تنزانیا کې دا د خلکو ژوند بدلولی شي.
دا ټیبلیټ چې کوم ماشومانو ته ملاویږي، هغوی کې 90% ماشومان په هیڅ نه پوهیږي او دوی بنیادی حروف هم نه پیژني.
کیدای شي نړۍ کې د عام تعلیم زده کړې ترلاسه کول یو لوی چیلنج وي، خود ایکس پرایز فاونډیشن په فکر د ټکنالوژي په لار دغه مسله حل کیدی شي او ګټورې نتیجې ترلاسه کیدی شي. ګلوبل لرننګ ایکس پرایز ادارې د نړۍ کارپوه ته چیلنج ورکړی یو داسي اپلیکیشن جوړولو لپاره چې پکې ماشومان په خپل لیک لوست او د حساب کتاب زده کړې ترسره کول شي. اداره به په دغه پروژې باندې 15 میلیونه ډالره خرچ کوي.
Can you develop something that's so intuitive, so
تاسو یو داسې اپلیکیشن جوړولی شئ چې هغه آسان او متحرک وي د هغه بې تعلیم ماشومانو لپاره کوم چې د نړۍ په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي، چې یو ماشومه دغه اپلیکیشن استعمالولو سره لوستل زده کړي.
دوه کم 200 ټیمونو دغه چیلنج قبول کړي، خو تر اوسه 15 ټیمونه د مقصد لپاره ټاکل شوي دي او ورته $1 میلیون ورکړی شوی چې دوی خپل پروګرام د تنزانیا 4000 ماشومان باندې ټیسټ کړي.
هغه ماشومان چې د دې نه مخکې ټي وی او ټیبلیټ نه وی استعمال کړي او نه لیدلې وي، نو هغوی لپاره تخلیق کول ډیر ګران کار دی. یو ساده پروګرام او هر ماشوم باندې توجه ورکول چې دوی به څنګه زده کړې کولی شي زموږ تګلاره ده.
په نړۍ کې د سکولونو جوړول او هغې کې عمله پر ځای کولو غوندې ستونزو له کبله کارپوه هڅه کوي چې د زده کړې پخوانی طریقو باندې سوچ وکړي.
موږ په دې باور لرو چې د پرایمري تعلیم تر اوسه د ټکنالوژۍ د اصل لاندې نه دی راغلی او زما په فکر دغه اوس تبدیلې یا بدلون ته تیار دی.
که موږ دا ثابته کړی شوه چې دغه آله استعمالولو لپاره یو ماشوم ته د استاد ضرورت نشته، نو موږ به یو شمېر داسې پروګرامونه ترتیب کړو د نړۍ هغه ماشومانو لپاره کوم چې اوس دغه آلې استعمالولو کې استادانو باندې انحصار کوي.
اوس نړۍ ته عام تعلیم ورسول د ګست لاس کار دی.
او راپور درته وړاندې کوو چې د پاکستان او هند د تقسیم په وخت په دغه سیمه کې ځینې شاهي خاندانونه هم وو سي مهاراجا به ورته ول کېدل. د تقسیم په وخت تر محدود وخت پورې دغه بادشاهي خاندانونو ته د خپلواکۍ ورکړل سوی و او د دې وروسته سو وخت وروسته خپلواکۍ برته ځینې واخستل سوه. تاسو ته به دا ښکاره کوو چې په دغو یو مہاراجا خپل محل زغوس عجائب گھر جوړ کړی دی. تفصیلات استاد ارباب محمود علی په ویډیو راپور کې وړاندې کوو.
مہاراجا امید سنگھ خواہش وو چې د مرګ نوړاندې د نړۍ د ټولو نغټ کور ځان ته جوړ کړي. د پکال 1900 وختم کې ساور کړی دا. د هند په شمال مغربي خار جودپور کې مہاراجا په کال 1903 وختم کې د امید بیوان په نوم دا شاهکار تیار کړو. دا اخیری شاهی محل دی چې د هند د آزادۍ تر لاسه کولو نه وړاندې تیار شوی دی. په دې محل کې 320 کمرې دي. د محل په هر کونج کې بلخا کیسې پټې دي. دا محل اوس د مہاراجا امید سنگھ د نوسی گج سنگھ کور دی. د گج سنگھ لور شیو رنجونی راجیه د خاندان د دې میراث
او د دې خیراتی ادارې منتظمه ده.
My father very much believes he is the king and
زما پلار ځان بچا غنی ځکه چې د مشر دی. ما کتلې دي چې د خلکو ته ډیر بخبر کوي د راجپور خار تعلیم دوغو منسوبو او نورو ډیرو شیانو ته توجه ورکوي.
د هند د آزادې وروسته څو وخت پورې مہاراجا ګانو ته د خپل خطابونو او خپلواکۍ ساتلو اجازه وو، خو کال 1901 کې د آئینی بدلون وروسته د دې خاندانونو نه شاهي مراعت او عدالت واخستل شو. په دې وجہ سینګ سره مال خو ډیر دی خو په لاس ورسره څه نشته، ځکه د په خپل خاندانی جایدادونو باندې عجایبګر جوړ کړی دی او د خپل آمدن زیات پیسې په شاهي لرغونی شایانو محفوظولو خرچ کوي. راجی کوشش کوي چې د خپل کورنۍ میراث نورو خلکو ته وروخی او د دې لپاره یې د کلتوري سیلګری او نور داسې لارې خپلې کړې دي. د دې د کورنۍ د ملمستیا کاروبار کې کلتوري او روایتي شیان ډیر زیات دي.
زما په خیال زما د پلار د وختو په پیړۍ کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. ما ته پته ده چې په یو وخت کې شاهي ټکی ډیر بد ګڼل کېدو، نو دا بدلون شته دی او ماته اندازه هم کیږي، خو اوس خلک ګوري چې شاهي کورنۍ د ډیر مشکت نه تیریږي، ډیری خورې کوي او بیا خلک هم په دې ګټو کې ځان سره شریکوي.
شیو رنجانی امید ساتي چې د خاندان راتلونکي نسلونه به د شاهي کورنۍ مرام مخ په وړاندې بوزي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خو هم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو که دا خبرونه یو ور بیا لیدل غواړئ د دی ریډیو د په وپاڼه هم لیدای شئ. د وپاڼه پته دا www.voa.radio.com. د دې خبرونه په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو نیکو جان دا غوی مننه کوو. د نن ورځې پروډوسر او ارباب محمود علي دا غوی هم مننه کوو. تاسو موږ سره ملګری اوسئ. د ډیوا ریډیو ریډیو خبرونه بلیا دوام لري. د ټي وی د خبرونو زخه زا کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه واړم. شش په دغه واړو.